پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. نن د افغانستان ولسی جرګې ته د افغانستان د دولت د کابینې پاتې 15 نوماند وزیران او یو لوی رئیس معرفي شوي څو خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر ارزم مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
په میدان وردک یولس ملکان له برمتو خوشی شول. د کورونا وبا په برخه کې د امریکا د ولس مشر سلاکار استعفا وکړه او نن په نړۍ کې د ایډز ناروغي نړیواله ورځ ده. د خبرونو تفصیل. د میدان وردک چارواکي د هغو پاتې یولسو کسانو د خوش کېدو خبر ورکړی چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریفزی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې قومي مشرانو د دغو کسانو په خوش کېدو کې رول لوبولی.
تیرش په د میدان وردګ ولایت د علما او قومي مشرانو مخاورو په منځګړیتوب او دولتي ادارې په هڅو پاتې یولس کسان هم د خپل کورنۍ سره یو ځای شول.
د لندې پر 15 منټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان ول د وسلوالو کسانو لخوا له موټر شکته شوی وو چې یو ورځ وروسته د قومي مشانو په هڅه ولستنه خوشي شوی ول. د دغه ولایت چارواکي وایي دا ټول برمته شوي ملکي وګړي وو چې طالبانو نامعلوم ځای ته بیولي وو، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا ځواب نه دی ورکړی. په کندهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین روان دی. د کندهار ولی حیات الله حیات پرون د دې کمپاین په لومړۍ ورځ خلکو وغوښتل چې د پولیو پر ضد د واکسین له کمپاین سره همکاري وکړي. د کندهار ولی حیات الله حیات په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لا هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي ضد واکسین د تطبیق په وړاندې ګڼ خنډونه شته چې له امله یې معصوم ماشومان له دې واکسینه بې برخې کېږي او ژوند ته یې جدي خطر پېښېږي. د واکسیناسیون دا کمپاین به د پنجشنبې تر ورځې دوام وکړي. د کونړ د شوزو د چارو ریاست وای په دې ولایت کې د شوزو خلاف تاوتریخوالی ډیر شوی دی. د کونړ د شوزو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله د شوزو خلاف د تاوتریخوالی پیښې ډیر شوې دي او یو لوی علت روان جنگونه او د لیک لوست کموالی دی.
د جنګونو او د ټولو تلفاتو قرباني مېرمنې دي. دا کوم مشکلات چې په ټولو کې مې ستر ازي لګې شه دي دا به سوادي ده. خو چې تمنګ سواد ولرو خپل طالبات پوره کو نو موږ هیڅ کله فاميلي جنګونو زمنګ نه ستر ازي په ټولو کې زمنګ جنګ نشکړي دا ستر ازي.
میرمن سهیلا همدار زویل هڅه یې پیل کړې ده چې شزی او نارینه د یو بل له حقونو خبر او تاریخوالې کم کړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. هغه ډاکټر چې د کورونا وایروس ته خطر د څرنګوالي پاړې د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اټلاس مشورې په سپینې ماڼۍ کې د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظریو سره په ټکر کې وي. نوموړي د کورونا وایروس ته خورېدو د کنټرول لپاره د قرنټین مودې پر اوږدولو، د ښوونځیو پر تړلو او د ماسک اغوستلو پر اهمیت شک شوده. د امریکا د ساري ناروغیو وتلي متخصص انټونیو فوچی د ډاکټر اټلاس پر هغو معلوماتو انتقاد کاوه چې ولسمشر ټرمپ ته ورکول. شغلی فوچ هغه معلومات ناسم او تیر ایستونکي بلل. اټلاس د اعصابو ډاکټر وو او په پرلپسې ډول د ماسک اغوستل بې اهمیت شودل. ډاکټر اټلاس پر ټویټر د یو لیک په خپرولو سره چې د دسمبر لومړۍ نیټه ورکړل شوې وه ولسمشر ته د خپل استعفا د پریکړې په اړه خبر ورکړ. نوموړی چې ویل کېږي د عامه روغتیا او ساري ناروغیو په برخه کې رسما تجربه نه درلوده، څلور میاشتې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار کړی او د موقت قرارداد نیټه یې روانه اونۍ ختمېدله. په نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کېږي چې په نړۍ کې نوري اخیستونکي ناروغۍ خپرې شوې دي. د ایچ آی وی ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډایه خلکو لپاره نه دی. وانی بینیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید له هغې تیروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخ په وده هیوادو کې د درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول. د ملګرو ملتو د راپور له مخې چې تېره اونۍ یې خپور کړ، پروسه شکال 12 میلیونه کسان چې په ایچ آی وی اخته وو درملنه یې ترلاسه نه کړه. په ټوله نړۍ کې تر 38 میلیونه ډېر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي. دا تیایم میلادی لسیز لپیل چې د ایډز ناروغي پیل شوې ده، تر اوسه په نړۍ کې تر 38 میلیونه ډیر کسان وشلې دي. له 1988 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د ډسمبر په لومړۍ لمانځل کیږي. او روسي خبر ده چې په جاپان کې یو روبوټ جوړ شوی چې په پلورنځیو کې بې ماسک مشتریان پیژني او خبرداری ورکوي. دا روبوټ هغه سودا اخیستونکي ته چې ماسک ونه لري په جدي لهجه وایي باید ماسک وکاروي. پر دې روبوټ روبو وای نومیږي. دا روبوټ د جاپان د مخابراتي تحقیقاتو نړیوال انسټیټیوټ جوړ کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت د لارښوونو پر اساس خلکو ته سپارښتنه کوي. په جاپان کې ټول ټال 1,50,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 2,050 تنه مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. نن د افغانستان ولسی جرګې ته شپږ نوماند وزیران او یو لوی رئیس ورغلی څو خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. په دې ډله کې د معارف یا د پوهنې وزارت نوماند رنګینه میدی او د عام روغتیا نوماند وزیر جواد عثماني هم شامل دي.
د تعلیمات اسلامي معینت ورکو حج او کافته دا بالکل غلط دی.
شرمندار ما قربانی میگرفت و سیر سعودي کرونا موجود بود.
پرون هم یو شمیر نوماند وزیرانو ته رای ورکړل شوې دي. په دې ارتباط مکمل تفصیل درکو. پکتیا کې قومي مشران غونډ شوي او حکومت غواړي چې د سولې او روانې لانجې د حل په برخه کې دوی ته ګډ سهم ورکړي او دوی بخپل کار مخته یوسي.
مونږ غواړو چې د قومونو په وجود کې دغه پیلي مشکل چې دي ولاتو سلوتو غریوند د قومونو په وجود کې دغه څه د پای ټکی کیږي.
او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مودرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین یې له منظورۍ وروسته په روانه میاشت کې په میلیونو امریکایانو تطبیق شي. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. نن د افغانستان ولسی جرګې ته د دولت کابینې د پاتې شپږ نوماند وزیران او یو لوی رئیس د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح لپاره ورغلی دي. تر دې مخکې چې باندې 15 نوماند وزیرانو او یو لوی رئیس د ولسی جرګې لخوا د باور یا عدم باور رایې اخیستی دي. یوازې دوو کاندید وزیرانو تر اوسه د خزو چارو کاندید وزیر او همدارنګ د اطلاعات او فرهنګ کاندید وزیر د ولسی جرګې لخوا رد شوی او پاتې نورو کاندید وزیرانو رایې اخیستې دي. دا چې په نننی بهیر کې به کاندید وزیران څوک څوک وي په مشخصه توګه په دې اړه به د امید ظهیر مل واورو چې دغه د ولسی جرګې نننی غونډه تعقیب کړې ده.
د افغانستان د حکومت شپږ نوماند وزیر او همدارنګه د افغانستان بانک لوی رئیس نن ولسی جرګې ته ورغلی دي چې څو نوماند وزیرانو په توګه باندې خپل کاري لومړیتوبونه او راتلونکي پروګرامونه د افغانستان د ولسی جرګې لغړی سره شریک. د پوهنې وزیره، د کلو پراختیا وزیر، د عامې روغتیا وزیر، د اوبو برېښنا وزیر، د قومونو او قبایلو چارو وزیر، د اقتصاد وزیر او د افغانستان بانک رئیس په دې ډله کې شامل دي. له دې وړاندې هم د افغانستان ولسی جرګې 15 نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړې ده او همدارنګه د امنیت لوی رئیس ته خو تر څنګ بیا دوه نوماند وزیران چې اطلاعات فرهنګ او د ښځو چارو وزیر رد کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر، د مالی وزیر، دفاع وزیر، کورنیو چارو وزیر، عدلی وزیر، د لوړو زده کړو وزیر، د صنعت او سوداګرۍ وزیر، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر، د کار او ټولنیز چارو وزیر او د حج او اوقافو وزارتونو په ګډون باندې قانون او پټرولیم وزیر په بخښنې د کډوالو او بې ترسانیدونکو چارو وزارت، ترانسپورت وزارت، ټولګټو چارو وزارت، دا هغه وزارتونه دي چې دوی ته د باور باور رای ورکړل شوی د خپل کاری پروګرامونه هم تشریح کړي دي. خو نن د ولس جرګي ته په ورغلي نومان وزیرانو کې تر سلور نومان وزیرانو پورته دم غړي خپل پروګرامونه یا برنامه تشریح کړي دي. خو په دوی کې د دوو تنو پر وړاندې د ولس جرګي غبرګون خورا توند. لمړی د عامي روغتیا سرپرست نومان وزیر علي احمد جواد عثماني و چې د عامي روغتیا وزارت د نن ایله کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فساد یادونه وکړه، او بیا دا هم ویل چې دا توانېدلې مخې ډب کیا وی نیسی. خو د ولس جرګې د غړي ول غبرګون سره مخامخ شو په ځانګړي ډول، کله چې هغه وویل چې د کار په لومړۍ څلور ورځو کې توانېدلې ده د 15.4 میلیون اضافي پیسو مخه ونیسي او دا سپما کړي. نو د وکیلانو خورا توند غبرګون یې راوپاره، او هغه دا هم ویل چې د یو واحدې سرچینې په توګه باندې هغه قراردادونه چې یو شخص ته ورکړل شوي هغه هم راګرځولي دي. هغه و چې وکیلانو خورا غبرګون خود ځن نور بیا ننګه وکړه، دا هم وویل چې په کلنی ډول د افغانستان د عامي روغتیا وزارت 2.5 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري چې دا ډېرې پیسې د خلکو له جیبه ځي او په یو ډول باندې د خلکو اقتصاد هم خراب کړی دی. هغه په کلنی ډول د 300 تر 500 میلیون ډالر یاد کړل چې د افغانستان څخه د باندې د روغتیایي خدماتو لپاره وځي، او دا یې هم په کور دننه د روغتیایي سکتور لپاره یوه لویه ننګونه او ستونزه وبلله چې باید دا پیسې ولاړې نه شي او په کور دننه باندې کنټرول شي. همدا ډول ستانک زیب صاحب کله چې د پوهنې سرپرست وزیر رنگینی حمیدی خپل پروګرامونه وړاندې کول، په ځانګړي ډول باندې کله چې د معینت تعلیمات اسلامي یا د اسلامي تعلیمات معینت د ادغام بحث رامنځته شو، د وکیلانو له سخت غبرګون سره مخامخ شو، او ګوندې په یو ډول باندې هغه باندې نیوکې وکولې چې غواړي سیکولاریزم ته د افغانستان اسلامي نصاب یوسي. خو هغه دا ټول تورونه رد کړ او ویل چې یو ځانګړی برنامه یا پروګرام شته چې په ښه ډول باندې له اوسني حالت څخه به دغه پروګرام مخ ته وړل کیږي، او دا په دې معنی نه ده چې ګنې د اسلامي تعلیمات څنګه د افغانستان د پوهنې وزارت څخه وستل کیږي.
مننه کوم امید ظهیر ملو د ولسی جرګې د نننی بهیر په ارتباط له موږ سره تازه جزئیات شریک کړل. شپږ نوماند وزیران پاتې و چې نن کاري پروګرامونه تشریح کوي، او همدارنګه د افغانستان بانک لوی رئیس. تر دې مخکې یو وار لسو نوماند وزیران رای واخیسته، او پرون شپږ نوماند وزیران، پنځو نوماند وزیرانو رای واخیسته، او دوو نوماند وزیرانو د عدم اعتماد رای ترلاسه کړه. همدارنګه یو لوی رئیس هم چې د ملي امنیت لوی رئیس وو د اعتماد رای اخیستی ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم رحمت الله افغان د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د پاکستان حکومت ویلي دی چې له افغانستان سره سرحد کې د کورم ایجنسی په شهیدانو ډنډ سیمه کې 2 لسګر سوداګریز مارکیټونه جوړوي. په کابل کې د دې هیواد سفارت د ویلامې په خبرولو سره ویلي دی دغه مارکیټونه به د 2020 میلادي کال د فبروري په میاشت کې جوړ شي. ویلامې زیاتوي دا کار به د دواړو خواوو ترمنځ د خلکو پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز وکړي، او د توکو د قاچاق مخنیوي کې به هم ګټور ثابت شي. د پاکستان د سفارت د خبرې کړې ویلامې لمخې دغه هیواد د دې کار په هدف له افغانستان سره یو هوکړه هم لاسلیک کړي. سرچینه زیاتوي پاکستان د 2000 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د هوکړه افغان دوري ته سپارلې، او په دې اړه یې د نظر غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات ولایت کې د شاتو د تولید سګنۍ کچه 200 ټنو ته ورسېده. د کرنې او بلګول او مالداري وزارت وین اکبر حسین ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت په کچه د شاتو مچیو 593 فارمونه فعالیت لري چې له یادو فارمونو څخه سکل 200 میټریک شات تولید شوي. هغه زیاته کړه چې په دې ولایت کې کال تر بلې د شاتو د مچیو روزنې فارمونه زیاتیږي. د دې ولایت د ښار مرکز او د انجیل گزاري کوروخ روباتی سنگی غوریان ادرسکن پختون زرغون او به چشت شریف چندان او گذران ولسوالیو کې تر نورو ډیر شات تولید شوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر وو او افغانۍ یو اروپایي یورو یو نوی افغانۍ لس پوله یو سترلینګ پون یو سلو یو افغانۍ شل پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ 25 پوله زر ایرانی تومندری افغانۍ 30 پوله زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 401 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مدرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین له منځوري ورسته په روانه میاشت کې په میلیونو امریکایانو تطبیق شي. په امریکا کې هم د کرونا مثبتې پیښې ورسته بلې زیاتیږي او تر اوسه له 10 میلیونو زیات وګړي په دې هیواد کې په کرونا اخته شوي دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
امریکایي موډرنا شرکت له امریکایي تنظیمونکو غوښتي چې سمدستي ورته اجازه ورکړي چې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تولید او خلکو ته ورکړل شي. د درمل جوړولو دې شرکت دغه غوښتنلیک پرون دوشنبه د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته وړاندې کړی دی. د موډرنا اجرایوي رئیس سټیفان بنسل وویل که د خوړو او درملو ادارې له غوښتنلیک سره موافقه وکړي چې د کورونا د وایروس په وړاندې د دوی د شرکت لخوا جوړ شوی واکسین خوندي او اغېزمن دی، نو د روانې دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې به میلیونونو امریکایانو ته د دغه واکسین دوه دوزه ورکړي. موډرنا ویلي چې د دې شرکت لخوا جوړ شوی واکسین د بیلابیلو عمرونو او نژادونو پورې تړلي له 10,000 زیاتو کسانو باندې ازمویل شوی او اغېزمنتوب یې په سلو کې له 94 زیات دی. دې شرکت دغه راز ویلي چې د شاوخوا 40 میلیون دوزه واکسین تولید ته نږدې شوي او کولی شي چې هغه د روان کال تر پایه د امریکا ټولو برخو ته ولیږدوي. دغه کمپنۍ غواړي چې د واکسین د منظوري لپاره ورته غوښتنه له اروپا هم وکړي او د نړۍ په نورو برخو کې هم د درملو او خوړو له تنظیموونکو ادارو سره خبرې مخته وړي. موډرنا په امریکا کې له فیزر وروسته د درمل جوړولو دوهم شرکت دی چې د کورونا ضد واکسین د منظوري لپاره له اړوندې ادارې د رسمي اجازې اخیستو غوښتنه کوي. کورونا تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 1,400,000 زیات کسان مړه کړي او له 3.5 میلیون زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي. د دغه وایروس په وړاندې دریم واکسین بریتانوي استرا زینیکا جوړ کړی چې هغه هم په پراخه پیمانه تولید ته نږدې شوی دی. د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر الکسی ازار ویل که دغه واکسینونه تایید شي هغه به له کریسمس مخکې په امریکا متحدو ایالتونو کې د لاسرسي وړ وي او دا به د ایالتونو پر هر ګورنر یا والي پورې اړه ولري چې د اخیستو په اړه یې پرېکړه وکړي. په متحدو ایالتونو کې له 10 میلیون زیات وګړي پر کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. یوازې په 13 نومبر میاشت کې 4 میلیونه نوي کسان پر اخته شوي او ورزیات شوي دي. د دې اندېښنه شته چې د کورونا مثبتې پیښې به لا ډېرې زیاتې شي، ځکه په تېر مذهبي د تینکس ګیون یا شکرانې په جشن او څو وروستیو رخصتیو کې کورنۍ سره راټولې شوې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس له خپرېدو سره د ایچ آی وی یا ایډز ناروغانو د درملنې بهیر ټاکنی شوی. د دغه وزارت چارواکي وایي د کرونا ویروس له خپرېدو او قرنطین سره د ایچ آی وی ناروغانو درملنه له 1 میاشتې څخه 3 میاشتو ته اوږده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمېر اوس مهال 2,940 ته رسېږي چې له دې جملې 3,033 ناروغان د دغه وزارت لخوا ثبت شوي دي. دا د دسمبر لومړی د کرون د ایچ آی وی ایډز د ماهوی د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور دی چې خاطر پردې څه جزئیات اوروي.
په ټولنه کې د ځینو حساسیتونو له امله چې نو غړي پیژندګلوي وشي وایي شاوخوا 15 کاله مخکې په خپل بدن کې د ایډز ناروغۍ نښې نښانې احساس کړي او د ډاکټرانو له معاینې وروسته یقیني شو چې په ایډز ناروغۍ اخته شوی دی. هغه وایي په لومړیو کې ځان درد سره مبارزه وکړه او د وخت په تیریدو سره د بدن وزن له 2.5 کیلو څخه 2.5 کیلو ته راکم شو. د نوموړي په وینا د خلکو د ناپوهۍ له امله یې وپتېله چې خپله ناروغي له نورو څخه پټکړي.
مردم مو شما سات آگاهیش با این از دیگه اوقدر درک ندارن. در مو روزی که مرا در شفاخانه جمهوریت گفتن ما مشکوک هستیم، خواهزمت تقریبا 5 متر دکتر صاحب دور استاد شد، پوز خود ما کم گرفت، مرا گفت دماغ تا بسته کنم، همی دماغ پوز ما بسته کدگی رفتم. مگر آی که مردم ما شما نمیفهمد اگه ما مجبور هستیم ازشان پت کنیم دیگه.
دغه ناروغ وی نه پوهیږي څنګه په دې ناروغي اخته شوی. خو روغتیا پالان وی د ناروغي د لیک میتود جنسی اړیکې د ناروغ وینې یا هغه توکي چې د ناروغ په وینې کې کړوي او لمور څخه ماشوم ته ژر دغه ناروغي انتقالیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمیر اوس مهال 2,940 کسانو ته رسیږي چې له دې جملې څخه 3,033 ناروغان دغه وزارت لخوا ثبت شوي دي او اوس مهال شاوخوا 1,090 کسان تر درملنې لاندې دي. له هغه 3,000 ناروغانو چې عامه روغتیا وزارت ثبت کړي 2,200 202 نارینه دي او 201 پته میرمن دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي وي یوازې سکل په افغانستان کې د ایچ آی وی او سولولس پیښې ثبت شوي چې د کورونا وایرس او قرنطیني شرایطو د خپرېدو له امله د تیر کال په پرتله دغه شمیر کم دی. د دې وزارت د ایډز ناروغي د ملي پروګرام تخنیکی مسول ډاکټر احسان احسان د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د ایډز ناروغانو د درملنې پروسه د کورونا وایرس د خپرېدو محدودیتونو له امله ورو شوې ده.
البته په شیوه د کار کې به څه تغییرات راغلي وي، لکه مثلا د مریضانو درملنه به مخکې د یوې میاشتې لپاره دوا ورته درمل ورته ورکول کېدل، او اوس دغه درمل د درې میاشتې لپاره ورکول کېږي. نو داسې خاص تغییرات به نه وي کړي، خو بیا هم په ټوله کې قرنطینونه او د کووید تاثیرات به البته په شیوه د کار یا په د کار په ترسره کولو کې کېدای شي کوم تغییرات ولري.
د ښاغلي احسان په وینا هغه وګړي چې د ایډز په ناروغۍ اخته دي د هغوی د بدن دفاعي سیستم د کورونا وایرس پر وړاندې ټیټ دی، او دوی باید روغتیایي لارښوونو ته ډیر پام وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د ایچ آی وی مثبتو پیښو شمیر د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو په پرتله افغانستان کې خورا کم دی. که څه هم په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ په اړه کره شمیر نه دی وړاندې شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان احصایې ښیي چې د 2019 کال په پای کې د دې ناروغۍ شمیر 8.3 میلیونه و چې له دې جملې څخه 8% روغتیایي خدمات ته لاسرسی لري، او 1.1 میلیونه یې آن په دې نه پوهیږي چې دوی په دې ناروغۍ اخته دي او که نه. د ډسمبر لومړۍ نیټه په کال 1988 میلادي کې د ایډز نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه چې هر کال د مرستې راټولولو، د عامه پوهاوي او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیري چلند مخنیوي په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځنه کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د پکتیا قومي مشران له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان روانې کشالې په حل کې د دوی رول ډیر کړي. دوی وایي حکومت د ټیکاو او سرتاسري سولې لپاره د نورو لارو چارو پر ځای د قومونو پر یووالي کار وکړي او هغوی دې په اعتماد کې واخلي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا قومي مشران او د ولایتي شورا غړي وایي تیرو تاریخي پیښو او حالاتو ته په کتو اوس هم قومونه کولای شي د دې هیواد روانې کشالې ته حل لاره پیدا کړي. دوی یاد څرګندونې د دوشنبه په ورځ د قومونو او سرحدونو چارو ریاست په چوکاټ کې د قومونو او قبایلو لپاره د میلمستون د نوې ودانۍ د پرانیست پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړي. قومي مشر جنت خان منګل وویل لوی پکتیا د جرګو مرکو څلو او نرخونو کور دی. کچیرې حکومت د قومونو پر یووالي کار وکړي، نو د قومونو په وجود کې د افغانستان روان ستونزې او کشالې ته حل لارې پیدا کېدلی شي.
مو وړاندیز دا دی چې باید دولت کوشش وکړي هغه مصارف چې په نورو لارو کې باید د قومونو په منسجم او یووالي نه وکړي، او د هغه ضرورتونه چې قومونه لري باید دولت خاصه د هغو د ضرورتو د رفع کولو دپاره خاص اقدام وکړي. موږ غواړو چې د قومونو په وجود کې دغه پیلي مشکل چې دی ولس ورسلوڅو غریوان دی د قومونو په وجود کې د اقتصاد د پای ټکی کیدو.
که څه هم په خو په قومونو ولسونو کې د جرګو او مرکو ځای معلوم وو، خو په اوس وخت کې داسې اړتیا پیدا شوې چې د جرګو او مرکو ځای باید لیوي خوخوندي وي او د اوسېدو نورې لازمي اسانتیاوې هم ولري. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي
د میلمنو لپاره یو میلمستون د څه باندې 14 میلیونه افغانیو په لګښت باندې بشپړ شو. د دې دانیو اصلي هدف کدا دی او کنوري دی هدف دا د ترڅو دی اداري کارکونکو او همدارنګه دی مراجعینو او ملمنو لپاره یو مساعد کاری چاپیریال برابر.
د پکتیا دی ولایتي شورا غړی محمد رحمان قادری وایي
دا نه تنها چې د افغانستان مربوط قبایل قومي مشران او خلک کړه ټولېږي، بلکې په دې کې د سیمه ای غړی خلک هم دلته ټولېږي. خوشبختانه په اوسنی وخت کې داسې ودانۍ او داسې امکانات برابر شوی دی چې چیرته موږ د پکتیا بلکې د لوی پکتیا په کچه باندې قومي مشران او د قبایلو د اغړ خلک دلته وغواړو دوی ملما پالنه او د دوی وسیدو ځای او امکانات برابر شوي دي.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی جنت خان سمکنی بیا وایي په پکتیا کې له پخوانه تر ډیره ستونزې شخړې او کشالې په جرګو مرکو حل شوي. دی په دې خوښي څرګندوي چې د قومي او قبایلي مشرانو د جرګو او مرکو لپاره دا ځای جوړ شو.
په پکتیا کې ټولې مازلې په جرګو جرګو حل کیږي. نو دغه د پاره چې په جرګو حل کیږي د مشرانو د پاره د قبایلو د مشرانو د پاره موږ باید دلته داسې او ریاست ولرو چې د هغه ژوند ورکی مسؤل وي دلته. نو دغه ریاست قبایلو پر ارتباط ډیر ارزښت لري.
که څه هم د لوی پکتیا قومونه او مشران د خپلو نرخونو څلو او دودونو پر مټ توانېدلي چې په بیلابیلو وختونو کې د خپلو سیمو ډیرو مهمو ستونزو او کشالو ته حل لارې پیدا کړي او د هیواد په مسایلو کې هم څرګنده ونډه ولري، خو په وروستیو کلونو کې د جګړو او نورو ستونزو د لاسه د مشرانو او قومونو دا رول کم شوی دی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
مسیر ورځپاڼې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ته په اشاره سره لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. په سرمقاله کې راغلي د جنیوا له غونډې وړاندې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوي د سولې د خبرو په ایجنډا توافق ته رسیدلی وو او په ټیټه کچه لاسلیک هم سوی وو چې یوه کاپي یې د قطر حکومت ته سپارل سوې وه. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي له دې وروسته د افغان حکومت پلاوی کابل ته راغی او ولسمشر محمد اشرف غنی له دې هوکړې سره مخالفت وکړ. د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر غنی ټینګار کوي چې طالبان د اساسي قانون او لاسته راوړنې ومني او له سولې وروسته دې په ټاکنو کې برخه واخلي. د سرمقاله لیکونکي په اند له ارګ سره دا ډول شرطونه یوه وړه ډله هم نه مني او دا شرطونه له سولې سره ښکاره مخالفت دی، خو تر اوسه ارګ په دې اړه څه نه دی ویلي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي له لومړني توافق وروسته د ولسمشر غنی مخالفت د افغان پلاوي په منځ کې درز رامنځته کړی. په سرمقاله کې راغلي د پلاوي ځینې غړي د سیاسي هوکړې له مخې د سولې واک د ملي مصالحې عالي شورا کار بولي او ټینګار یې دا دی چې ښاغلی غنی د مشورې او څار صلاحیت لري، خو د پلاوي یو شمېر نور غړي بیا د سولې بهیر بشپړ واک د ښاغلي غنی صلاحیت ګڼي. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل نیغ په نیغه د سولې له پرمختګونو سره تړلی. نو د ورځپاڼې په باور په کار ده چې ژر تر ژره د سولې په وړاندې پراته خنډونه یوې خواته سي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې بیا د کابل ښار د ککړې هوا په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د کابل هوا ککړه سوې ده چې بېلابېلې تنفسي ناروغۍ رامنځته کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تیر کال حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړ، خو د اطلاعاتي روز ورځپاڼې په وینا تر اوسه یې په دې برخه کې هیڅ کار هم نه دی کړی. په سرمقاله کې یادونه سوې دغه کمیسیون یوازې د یو څو اپارتمانونو فلټرې بدلې کړې او بس. لیکوال ټینګار کوي د ککړې هوا د مخنیوي لپاره لازمه ده چې په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه هواره سي. دغه شان کابل ښاریان هم باید د ځان د خوندیتوب په موخه د ډبرو د سکرو پر ځای له ګازو او نورو کم لوګیو سون توکو کار واخلي.
ستاسو له پیغامونو
اول ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د بیتا د کلي څخه دا تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. د کامې ولسوالۍ پخوا وخت کې وسایل نه وو او دغه د کامې پل چې دا د کونړ په سیند ډېر بره د کوز کونړ په ولسوالۍ خوا ته جوړ شوی ده. موږ یو وارې په کامې ولسوالۍ کې مزل کوو او بیا د کونړ په لوري د کوز کونړ په لوري مزل کوو. بیا په دې سدو کې تقریبا د لسو دقیقو لاره موږ په یو ساعت کې خار کوو او ډېرې مرستې بهرنیو هېوادو وکړې. منګه حکومت نه هیله کوو هیله کوو چې موږ ته په سمرخیل او میالي صاحب کې نږدې پل وتړي چې موږ یو ساعت مزل په پنځه دقیقو بدل شي. موږ همدغه هیله او ارزو ده او ازادۍ را دونه موږ دغه هیله ده چې چارواکو ته یې ورسوي او نه شریک.
نوم یې ضیاءالحق ولی دی. د کونړ نه درته خپل پیغام پرېږدمه. د کومې مرستې کې د جنیوا د افغانستان لپاره وشو دی، زه په همدې هیله یم چې خدای دې هغو زورواکو ته نور وخت نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو هغه شوې مرستې ته وخوري په یو نوم او په بل نوم باندې. له هغو مسؤلینو یوه هیله لرو یوه تمه لرو چې پیسې په هغو ځایانو باندې مصرف کړي او په هغو ځایانو باندې ولګوي تر څو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي، د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره داسې یو یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. والسلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ په صفاتو غبندې واوره. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې دغه پوځي تړون ماموریت په افغانستان کې ستونزمن شوی دی. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل که ځواکونه له افغانستانه باسي، دا خطر شته چې دا سیمه د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل شي او که پاتې شي دا ویره شته چې یو اوږد ماموریت به یې له شخړو سره مل وي. د میدان وردګ چارواکو د هغه پات یولسو کسانو د خوش کېدو خبر ورکړی چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره وسلوالو له ځان سره بیولي وو. د لندې پر 15 نیټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 38 کسان چې کابل ته روان ول د وسلوالو کسانو لخوا له موټر شکته شوي وو چې یو ورځ وروسته د قومي مشرانو پاته ولسنه خوشي شوي وو. په کندهار ولایت کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین روان دی. د کندهار والی حیات الله حیات د دې کمپاین په لومړۍ ورځ یعنی پرون له خلکو وغوښتل چې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین سره همکاري وکړي. په نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خپره شوې ده. د ایچ آی وی ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډایه خلکو لپاره نه دی. هغه ډاکټر چې د کورونا ویروس د خطر د څرنګوالي په اړه د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اټلاس مشورې په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظریو سره په ټکر کې وي.
احمد شیبر لند خبرونه وویل. کولای شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم اونیز بحث کوربه امید ظهیر مل ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته کړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
که څه هم په دوحه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه خبرونه شته، خو تازه نیویارک ټایمز د ناتسرګندو سرچینو له قوله لیکلي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې ډول نه غواړي دا خبرې دوام وکړي. دا خبره داسې مهال مخته راځي چې په غزنی او زابل کې وروستیو خونړیو بریدونو د حکومت غوسه هم راپورته کړې. افغان حکومت تل د سولې د مذاکراتو د ښه پرمختګ او تر دې یوې مطلوبې پایلې ترلاسه کولو لپاره د اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو دا کار په مذاکراتو او توافق پورې تړلی دی. که څه هم قطر کې ښکاره د خبرو د پایل لپاره د تګلارې په وروستۍ کې دوه توافق شوی، خو لا هم دا تګلاره وروستۍ شوې نه ده او پر یوې عمومي غونډه کې پرې د توافق یا هم رد نظر شاید مطرح شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی وایي دوی خپل نظریات په یوې طرحه کې طالبانو ته سپارلي، خو په دې اړه نور ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو مهمه مسله چې نورو پښتنو ته زمینه برابروي په قطر کې د سولې خبرو دوام یا هم پای ته رسیدل دي. د کوم چانس ډیر دی؟ آیا دا خبرې دوام کولی شي؟ که جګړه روانه وي، هغه ستراتیژیکه حوصله چې افغان حکومت تر اوسه ښودلې څومره پای ته رسوي؟ بالاخره د خبرو برخلیک څه کېدای شي؟ نن په 25 دقیقې اونیز بحث کې زه امید ظهیر مل خپلو دوو قدرمنو میلمنو ښاغلي نبی مشتاق او ښاغلي عبدالباري عارف سره پر همدې موضوعاتو بحث کوم. خپلو دواړو میلمنو ته هم په بحث کې د ګډون بلنه ورکوم او تاسو درو اوریدونکو ته هم هیله لرم چې دغه بحث راسره تر پایه واوري. مشتاق صاحب به هم راسره په سوشي بوکې وصل شي، خو عارف صاحب وصل شوی د ټلیفون پر کرښه باندې. عارف صاحب تاسو ښه راغلاست. زه غواړم پوښتنه مو سره یو ځای وکړم چې په اوسني ډول د حکومت د خبرو له دوام ولې ستړی ښکاري؟
د هغه وخت څخه چې مذاکرات شروع شوي دي بیا تر نن ورځې پورې هر ورځ مذاکرات ټکنۍ دي او د ستونزو سره مخ دي. یعنی سرعت عمل پکښې کې شتون نه لري، هغه چې تقاضا د هېواد او د جګړې د بس کولو ده. زه فکر کوم چې په دې ورځو کې په دې وروستیو کې حالات نو کې هلته په دوحه کې هم د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ تشدید سوی دی که چه هم خبرون زید و نقیز خبریجی لیو آرخت طالبان وایی چه موش برسلو رو مواد و موافقه ترسیدلیو دبل آرخت خه ده اولسمشر ویان وایی هیت نو موافقه پا ما بینکی نسته دا هم د دې شایګي کوي چې الته ستونزې موجودې او بالاخره دا ستونزې و مذاکرات چې کوم ته د کابل نفوذ کړي احتمالا اختلافات پکښې کې رامنځته شوي دي خو تربیره د دې ټولو ستونزو د نړۍ د قوي ارادې پر اساس افغانان
اوس هم هله من اوس کچيري بیا په همدې ډول باندې سره دوام کوي هلته جګړه دلته د سولې د خبرو دوام او هلته هغه بیا لا بیل موضوعات چې مطرح کیږي فکر کوي چې تر ډیره پورې هغه ستراتیژیک حوصله چې د افغانستان حکومت خود لید د خبرو د دوام د پاره یې پیونه یو ډول باندې خي هغه پای ته رسول شي
یو شي ته باید متوجه وو افغان حکومت په دغه سي دریت کې نه دی هر څو غواړي هغه شي یا هر مطالبه ولري دا غسر مطابق عمل وشي افغان حکومت هم په ډیر کمزوري موقف کې دي ولس ناراض دي امنیتي مسائل به زیات تکني سوي دي حتی عادي جرایم په هیواد خاصه په پایتخت کې به زیات سوي دي دا ټول هغه شان دي چې د صلح منستراتک ضرورت په ګوته کوي حکومت په داسې موقف کې نه دي چې پر هر شی باید زه فکر کوم چې هغه وخت حکومت کولای شوای قوي لري دې خپل کړی وای چې د ولس ساتنه
اوس همدا پوښتنه تر ډیره مطرح کیږي یار صاحب هغه ټکي چې حکومت یې له کبله د ستاسې په خبره چې نشي کولی له هر موقفه په قوي موقف کې یا ضعیف موقف یا په هر برخه کې خپل نظر ولري وړاندې کی چې نشي کولی البته دغه ټکي کوم یو دی چې حکومت یې بالاخره دې نتیجې یا داسې یو حالت ته رسولی دی
زه فکر کوم چې اصلا بدبختانه یو ایده خلق چې شاید په دواړو اړخونو کې وي چې هغه ډېر لوړ امتیازات لري زیره موټران دي لنکوزرونه دي بس دي ډالري معاشونه دي امتیازات چې وطن په وهیکل غړي خودوی په ډېر راحت ژوند لري حتی د اکثرو فامیلونه هم په افغانستان کې نشته چې دوی تشویش د خپلې کورنۍ یا امنیت یا نور مسایل ولري او دوی چې موجود دي په کابل کې په داسې ځایو کې دي چې کانکریټي حصارونه یې پر ځانو باندې راګرځولي چې تر یو حده پورې مطمئن دي چې موږ ته توان نه رسېږي د ولس غم د چا سره نشته خو په نتیجه کې باید هغه توافقات چې د امریکا او طالبانو ترمنځ سوي دي یو ار په دقت مطالعه شي هلته داسې اشاره نشته بنیاد د مذاکراتو هغه دي او هلته داسې اشاره نشته چې د خبرو چې د بین الافغاني مذاکراتو په شروع باید اوربان تامین شي هلته پر ټولو دې مسایلو باندې اتلس میاشتې خبرې سوي دي دا د جګړې عوامل لټول غواړي او هغه مرفو کول غواړي دا خبرې تقاضاوي ممکن هر په خپل ځان باندې د خپل ځان په مفاد باندې د قضای ولري ولی هغه خپل موقف هم باید په نظر کې ولري چې آیا په داسې موقف کې چې د قضای یې برابر داسې زه فکر کوم چې نور باید د ولس غم هم ونه ازمایل شي
اوس کوله اره سه بخنه غواړم دوه پښتنې د غلطه ځای او ځای وسره کوم یو خو که د ولس تقاضا په کول کرامت را ده هغه د جګړې پای د جګړې پای بیل اور بند امکان نه لري یو مثال دویم د جمهور ریاست خپل یاد افغانستان د مذاکره کوونکو پلاوی تر ټولو مهمه خبره امدا ده چې د دوه تړون د زموږ د لپاره بنسټ او اساس نه دی نه یې پر وړاندې کوم ضمانت لرو نه یې هم مسولیت لرو چې عمل یو توافق د طالبان او امریکا ترمنځ شوی دی او هغه توافق باید سړول چې دا وي خو خی عملی کوي دوی زمن نه لري د دې لپاره چې خبرې پر شي بنیاد باید هغه توافق نه
یو لوی تیشته د واقعیتو څخه دا ګوره تاسو دا هغه وخت مطبعاتو ته مراجعه وکړئ چې خلیل زاد به هر ورځ راتی او خپل به ود ولسمشر معنی څخه یا ویان بیا خپل ولسمشر ویل چې ټول جزئیات مذاکراتو مستویل کیږي او حتی پیږی خړل او لوی تاییدیې دا و چې په هغه عمل پیل کړي د هماغه توافقات چې دوی وایي موږ پابندي نور دلر په هغه باندې په عملي کېدو یې پیل وکړي یعنې د هغه عمده مواد چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل او د بندیانو خوشي کېدل وه هغه دواړه دوی عملا اجراعات خوشي کې وکړه خو اوس چې ځای د دې راغلی دی چې باید یو توافق رامنځته شي وایي موږ هغه ته مدغه نه لرو ذمهواري نه لرو چې هغه عملي کړو یو او بل دلته په افغانستان کې دوه دولت موجود نه وه په کابل کې چې یو یې به ومني یو یې نه مني امریکایان یې امضا کړي او افغانان یا ولسمشري باندې یې امضا نه کړي تاسو اول دغه د افغانستان کې د وروستنۍ ټاکنې یوارې بررسي کړي چې په څونه سپینسترګي د ګریوانو په شکېدلو باندې و چوکیو ته ځان رسول وه نو ځکه دوی هېڅ علاقه نه لري چې دا چوکیانې خوشي
ډېره زیاته مننه صاحب انشاءالله بیا هم راګرځم د جمهور رئیس سلاکار لیکوال او ژورنالیست ښاغلی نبی مصداق هم راسره د ټلیفون پر کرښه خوشبختانه واصل شو مصداق صاحب خبرونه کې تاسو هم د ګډون بلنه او هرکلی وایم زما لومړی پښتنه له عارف صاحب هم همدا غواړم له تاسو هم مطرح کوم چې د افغانستان حکومت ولې د سولې د روانو خبرو څخه هغه خبرې چې په دوحه کې روانې دي ستړي ښکاری
بسم الله الرحمن الرحیم سلام ټول اوریدونکو ته د حکومت خو په دې اخر کې دوه کیمونو د فیصله وکړه په هغه کې په دوحه کې
بله
چې په طرز العمل باندې موافقه ته ورسېږي او یوازې مشکل د دوی په مقدمه باندې ده هغه مې هم حکومت وایي چې موږ خپل نظر په مقدمه باندې هم ورلېږلی ده نو د دوهې مشکلات غلط فهمي چې په مطبوعاتو کې راغلی ده هغه دا ده چې طالبانو دغسې مفکوره ورکړې ده که په د یو اجتمادو باندې موافقه شوی ده نه داسې نه ده یو اجتمادو باندې خو شاید میاشتې ونیسي شاید یو کال ونیسي چې په دې مادو باندې خبرې وشي دواړو خواو ته دغه مادې مهمې دي او غواړي چې خبرې ورباندې وکړي تنه توافق شوی ده چې په دغو مادو باندې باید طرزالعمل یوه برخه وي او په دو باندې باید خبرې وشي
نوس پختنه هم د غلطه دا ک یو لور راضی بخره غواړم جناب وزیر صاحب کچیر ته یو لور راضی د یو برخنه د یو بریا په توګه یا باندې توافق په مرحله باندې بحث کوي رامنځته کوي او خلکو ته وړاندې کوي اما بل لور حتی د نظر وړاندې کولو ته نه حاضرېږي فکر نه کوي چې دا خپل یو ډول هغه څه چې د خلکو په ذهنیت باندې منفي اغیز کوي لا د باندې نور ډیری پختنه زیږي
نو د حکومت له خوا خو زذر توایل شم چې هغه څه چې د دوه په هغه کې دي په اساسنامه کې دي یا موافقتنامه کې دي او هغه څه چې امریکایانو غوښتل هغه څه چې د پارلمان د افغانستان غوښتل هغه ټول ومنل شول ورسره اما اوس هم دغه د یو اجتمادو په برخه کې او د دې نه مخکې دغه دوړو تیمونو چې مشکلات سره لرل او هغه مشکلات چې پامپیو راغلو دغه فشار وو او همداسې د نورو اسلامي ملکو فشارونه دي چې همیشه وایي چې دا جنگ ناروا ده دا شرع مطابق نه ده دې ته جهاد نه ویل کیږي دغه فشارونه طالبانو باندې هم فشارونه شته نو اوس خو دا چې نو چې کومه موضوع الفوی او دوله خواوی او نشي کولای چې خلکو سره شریک کړي خو د طالبان موقف همیشه هم دا ده چې باید تر هغه وخته پورې چې فیصله نوي شوی د دوله تیمونو باید دا مطبوعاتي نشي نو دا پرون یو شته ماده چې د دوی هغه ته نه شي دي دا د طالبان له خوا نه دا خبره وشو چې صحیح نه و
درست
نو مخکې لږه د افغان د ټیم په برخه کې
طالبان سوورا شکایت وکړو چې دوی خبرې نهایی نه دي شوی، نتیجه تر موږ رسیدلې ده دوی په دوه څه شریکی کې دا خبرې نه دي، لیکن اوس دواړه خواوې کوشش کوي چې په احتیاط سره هغه څه چې دوی موافقه کړې ده هغه د ولس سره شریک کړي او ورته ووایي چې موږ څه شی باندې خبرې کوو او څه شی غواړو.
تاسو هم ویل کېږي مزداق صاحب چې دغه نږدې دوه درجه نه مادي ځبه ورته ووایم چې نږدې دوه درجه نه، یعنی یو ویش خو سړي ریشي وکړو د تګلارې په توګه باندې چې مدل کېږي دا د فشار پایله ده، هم په افغان مزاد افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکو پلاوی باندې او هم پر طالبانو باندې، بیا د یوې تګلارې په توګه که فشار په تک د تګلارې په جوړېدو کې رامنځته کېږي د خبرو په دوام کې حتما بیا مطرح دي، نو د افغانستان دغه جګړه د فشار له لارې یا د یوې داسې سولې له لارې چې د فشار په پایله کې رامنځته کېږي حل کېږي؟
ګوره نه، فشار ضرور ده، اما فشار یوازې موضوع نشي حل کولای. او مونږ هم چون بریتل وی کال دلته جنگونه شوی دي ورته په عجله کې یو چې زر سلوی ته ورسیږو یا موافقې ته ورسیږو، حال دا چې په دنیا کې نورو ځایو کې چې همدغسې مشکلاتونه جنگونه شوی دي او جنگونو شل کال دیرش کال دوام کرده ده دیر وقت نیستی تو نیکاراگوا که مثلا سلویخ کال جنگ وشو خو اوو میاشتی ونی وی چه دوال خواوی پو غربند او پو طرز العمل بانده مافقه و کی پو انگلستان که مثلا زی چه حال توان اووشت کال جنگ وشو او تقریبا شپاگ اوو میاشتی ونی وی چه بالاخره شنسین او آیاره سره حکومت د انګلستان کې نستو او موافقه سره ورسېدل. همداسې په سریلانکا کې، همداسې په قبرس کې چې د یونانیانو او د ترکانو سره جنګ و همداسې وخت یې زیات ونیولو. موږ تقریبا 15 ورځې کېږي چې د دوه ټیمونه سره مخامخ کله د تماس د هغه کوچنۍ ډلې لخوا کله دوی په خپله سره کینی خبرې کوي، نو 15 ورځې د 20 کالو د طالبان سره مشکل پیدا شوی ده او د دریدش نور کال چې په افغانستان په مشکلاتو کې اخته ده دا ټول داسې زر نه کېږي، اما موږ په بیړه کې په دې یو چې هره ورځ تلفات کېږي او دا تلفات موږ غواړو چې په هر صورت سره کېږي باید ودرېږي. دواړه خواوې افغانان دي او دواړه خواوې په دواړو خواوو کې داسې کسان دي چې هغوی میدان د جنگ ته ځي، مو پوهیږي نه چې د جنگ چا د پاره ده، موږ ولې د ځانونه قرباني کوو. نو وخت نیسي چې دغه خبرې یو ځای ته سره ورسېږي، خو دا چې اوس طرز العمل باندې موافقه شوی ده په 15 ورځو کې دا توافق شوی ده، دا بیا یو لاسته راوړنه.
صحیح، تشکر مصداق صاحب، انشاءالله بیا راګرځو. اوس عارف صاحب، د نړۍ هره جګړه کې کیږي او که بیا د سولې بحث ته سره ننوځي دواړه لوري، یو بر خدای کی هغه د خغلی خلل زاد د تړون د قوله یا په اصطلاح کې زوایم د دوه د تړون د قوله دغه کاهش خوشینت یا تاوتریخوالی را کمیدل یو مهم عمده بحث چې باید لیدل شوی وای. یوازې تیر دوه ورځو کې هغه ارقام چې خبر شوی په بریدونو کې له 500 زیات افغان سرتیر وژل شوی او لاتیا او زیات ټپیان دي، دا د دوه ورځنۍ جګړې پایله ده چې په افغانستان کې نور ارقام یا د هفتو د میاشتو نه یادو. دا ډول جګړه سره روانه ای او الته موږ په 15 ورځو کې د مصداق صاحب له قوله یوازې پر دې باندې سره توافق ترانی ورسېدلی چې د اعلامیې په انټرو یا هغه سر کې چې خبرېږي څه شی ولیکل شي یا یو شمادی چې کوم موږ توافق کوو هغه ومنو یا ونه منو، ځکه عمومي بحث ته باید وړاندې شي د دواړو لوریو ترمنځ. فکر نه کوئ دلته د خلکو هغه هیله پر دې خبرو باندې چې ورته کلونه راهیسې لري هغه پای مومي؟
لومړی خو باید ووایم چې حافظه باید یو څه قوي د څو ورځو قبل نشراتو ته باید توجه وسي. جناب مستاق صاحب خو مشر سړی دی، موږ ډېر احترام ورته لرو او د ښو احساسات خاوند دی، اما دی وای وای دا یوې دلته به سوی دي چې پر دغه یو توافق پر دې سوی دي چې پر دا یو اجتماعو توافق راسي یا بحث وسي. ګوره تاسو خپل دغه د ازادي راډیو قبلي نشراتو ته وګورئ چې دوی بار بار دواړو طرفو مرکې کړي دي، ویلي دي چې موږ پر 18-19 موادو باندې توافق کړی دي، صرف دوه مواد
اختلافي پاتې دي. بله،
اوس ګوره چې خبر ځای ته راشي مستعفی بیرته د سره تر تر تخي وای دا یو وشتمه کې باید د سره پاس پر وسی توپق پر داسه وتی یو څه باید متوجه و هغه تناقضات ته د مسالې و اوسو راغله د جنگو تشکیل ته د جنگ تشکیل په هر صورت په هیڅ قانون کې د دنیا د منلو وړ نه دی او په دوه په مذاکرات کې هم په صراحت اشاره ورته شوې ده چې باید اور کم سي یا تشدد را کم سي خو متاسفانه دغه د پاره اوس معیار موجود نه دي چې دغه اور کم اندازه دي ګراف نه لري طالبان یې دا کوي وایي موږ په لوی ښارو کې لوی انتحاري حملې په کابل کې خاصتا پر لویو قلو اردوګانو باندې حملې ونه پېژم څه و څه و دا موږ متوقف کړي دي چې دغه زموږ د تشدد د کموالي نمایندګي کوي وګوي داسې استدلال کوي یعنی د دوهې تړون مصداق بولی او دغه استدلال وکړي خو دلته د افغان حکومت تلفات ډېر زیات شوي دي دونه زیات شوي دي چې نه ولس په دغه سم دي او نه حکومت متاسفانه یو کمزوری نیمبنده حکومت دی چې په خپله په داخل کې د ډېرو سختو اختلافاتو سره مواجېږي چې تاسو ولیکئ چې شلو کالو کې د ملیاردونو ډالرو په راتویدو باندې وی نه کولی شوی چې عقلن ښه حکومت رامنځته کړي فساد د دې مملکت بنیاد ورخوړلی دي د اختلافات د مشرانو په دولت کې په حکومت کې نور د دې ملک حوصله کمه کړې ده خامخا باید په افغانستان کې یو مثبت تحول رامنځته شي چې د خلکو ذهني د منلو وړ واوسي زه دا نه وایم چې خامخا د طالب راشي یا په طالبانو څخه هم موږ تقاضا ده په لویه کې زه درته وایم چې طالب دا زما خبرې واوري او زموږ تقاضا پوه شي لطفاً چې د دواړه اړخه د افغانستان د ولس حقوق نه غصبوي
سای
بيجي تکنوغه سیبان چې د څمکو غاسبان خپل ځانونه کې د ولس د حقوقو غاسبان نه جوړوي هغه دوی صرف د اصول او پرنسپ په لحاظ باندې هلته دغه صلاحیت لري چې آتشباس یا اوربند وکړي او موقته اداره سره ومني
تشکر ډېره مننه
دا چې د افغانستان آینده رژیم به څنګه وي دا چې د افغانستان قانون اساسي به څنګه وي دا چې د افغانستان مشرت دا د ولس حق دی دا باید موقته اداره ده یو لوی عنعنوي چې د لارې څخه خلکو په مخ کې کښېږي چې خلک خپل
تشکر عارف مزداق صاحب اوس یو مسله د جګړې د دوام په اړه باندې دا د آیا اساس مقابل لور ازموینه اخلي اساس د صبر د دې خبرو په اړه باندې چې په اخر له کسره ول چې نیو یارک ټایمز نن ویلي چې جمهور رئیس په دې ډول د خبرو دوام نه غواړي او تر خوای د دې چې د خلکو نظریات ته پام ونی شي او د جګړې دوام همداسې روان وو سی په اخر پر خلک د دې خبرو څه شي کېدې شي
بېلکل ټول خلک د طالبان کته طالبان دی کدی خوته د افغانستان کې خلک دی دوی ټول غواړي چې سوله وشي په هر قیمت چې کیږي باید د دغه موقع نه چې ورسته د نونسو کالونه دواړه خواوې مخامخ په دوه کې سره ناست دي دا باید کامیابی ته ورسیږي چې د کامیابی نه منظور یعنی اوربنده او د جګړې پای ته رسیدل دي دا د ټول غوښتنه ده په دوه خواو کې نو خبره دا څه ده چې د توافق او د نهایی کېدل فرق ډیر زیات ده په یو شت مخ کې موایل په یو شت مادو باندې توافق شوی ده چې دغه ماده دوه خواو ته مهم دي او باید خبري ورپاتې وشي لیکن په هر ماده باندې شاید دوه هفته یا درې ورځې یا یو ورځ خبري وشي نو دا نهایی شوی نه دي نو حکومت وایي چې موږ چې هر کله دا نهایی شول بیا به طالبان به مطبوعاتو وزي او موږ به موضوع دا یو خبره ده او بل خبره دا ده چې د
د دوی د د مشکل چې د دوه تړون اساس وګڼل شي او کنه حکومت دا نه منلو، بل اخر طالبان هم موقف کې نرمي او خودل وی ویل چې خانو هغه چې د افغانستان خلق غواړي او یا ملل متحد چې غوښتنه کړې ده او دغه یو د نور شایان د کابل حکومت د کابل هیئت سره دوی ومنله چې دغه به موږ په دواړو په دغو موضوعانو به موږ نو خبرې به سره کوو. اوس هغه مرحلې ته یعنی دا یو ډېر غټ پرمختګ ده.
غټ پرمختګ دی بیا نو ولې د ارګ دننه خلک د غټ پرمختګ ته هیله من نه دی او وایي چې په دې ډول باندې د خبرو دوام د منلو نه دی؟
داسې څوک نشته چې ما خو نه دي اورېدلي چې په ارګ کې دننه داسې څوک وي چې هغه ووایي چې په دغه رقم سره چې دوی د پمپیو د سفر نه وروسته او دلته د داخل د افغانستان کې د فشارونو نه او د دنیا د ټولو علماو نه په ټولو دنیا کې چې په طالبانو په افغانستان حکومت باندې دي داسې څوک نشته چې هغه ووایي چې په دغه رقم سره چې دا خبرې روانې دي دا نتیجې ته نه رسیږي.
مزداق صاحب کزلند او پختون بل اخر په دغه یو ډول حالات کې چې داسې ډول رواني د خبرو برخلیک دوام دی او کپای بے پای لې پای
خبرې په هر صورت سره چې کیږي حکومت غواړي چې دوام وکړي. حکومت خپل هیئت الته کې نه ولې دا او هیئت یې ویلي دی هغه هیئت روسه پورې برخلاف د افغانستان د روسیاسونو چې دلته په هر شي کې مشکلات جوړوي هغه هیئت ډېر په اتفاق سره په یوه خوله تر اوسه غږېدلی ده او د هیئت وظیفه هم معلومه ده چې هغوی اجراوي صلاحیت نه لري او ته یوازې به د طالبانو سره کښېني خبرې به کوي بیا به مرکز ته اطلاع ورکوي د مرکز عکسالعمل به بېرته وړي هلته به بحث وکړي.
ډېره زیاته مننه مصداق صاحب. عارف صاحب که ډېر لنډ ورته تاسو هم اشاره وکړئ چې په همدغه ډول د خبرو دوام برخلیک کې راتلونکی څه دی؟
تاسو که وروستیو انکشافاتو ته توجه وکړئ زما په خیال یو نتیجهګیري کولی شي چې دغه اوسنی سیستم باندې د مخالفت مذاکراتو دوام ناممکن.
ډیر مننه عارف صاحب، تشکر. د جمهور رئیس سلاکار نبی مصداق او شنونکي عبدالباری عارف صاحب څخه چې را سره ګډون وکړ، درنو اوریدونکو تاسو هم مننه.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سرو جانے یاری گم سرو جانے
بین کبم یاری گم زرو جانے یزرو جانے دلاری لری تماشی بدی کوما او زرو جانے نرے باران دے پتی رائے باروی